السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي رادیو یو بلې پښتو خبرونه ته مو هرکلی کوم. لومړی خبرونه. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله وایي د طالبانو حکومت دوی ته ویلي چې له ډیورنډ کرښې به پاکستاني طالبان لري او د افغانستان نورو سیمو ته ولېږدوي. رانا ثنا الله دا خبره د امریکا غږ اردو څانګې سره خپله نوې مرکه کې کړې. هغه زیاته کړې د طالبانو حکومت ورته له ډیورنډ کرښې د افغانستان نورو سیمو ته د پاکستاني طالبانو د لرې کولو خبره دوه میاشتې وړاندې کړې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دا هم ویلي چې دوی له طالبانو له دې عمله ګیله من دي چې د ټي ټي بي وسلوال له افغانستانه راځي او په پاکستان کې نامنی جوړه کړې ده. د رانا ثنا الله په خبره پاکستان د دې وضعیت تور د طالبانو په حکومت نه پوري کوي، خدای کمزوري بولي. طالبانو لا تر اوسه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د نویو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو شتون او فعالیت رد کړی و. طالب چارواکي په جوزجان کې د کانګو ناروغۍ له امله د یو ډاکټر د مړینې او په دې ناروغۍ د 5 روغتیایي کارکوونکو د اخته کېدو خبر ورکوي. کانګو ناروغۍ په جوزجان کې تیر اونۍ د 2 تنو نور ژوند اخیسته او داسې راپور نه خبر شوې چې دا ناروغۍ په فاریاب او بلخ کې هم خبره شوې، خو تر دې دمه د دې ناروغۍ له امله د مړو شویو کسانو دقیق شمېرې نه دي خبرې شوې. کانګو یو ډول اخیستونکي ناروغۍ ده چې د څارویو په پوستکي کې د یوې وړې خزندې له لارې انسانانو ته لېږدېږي. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې پرون په سلګونه افغانانو د کډوالو د چارو د ادارې مخې ته لاریون وکړ. دا احتجاجي لاریون د دې لپاره وشو چې د بلجیم حکومت هغه افغانان د کډوالو په توګه ومني چې په تیرو نږدې 2 کلونو کې بلجیم ته ورغلي دي. د بلجیم حکومت په وروستیو کې یو قانون تصویب کړی دی چې له مخې نوي ورغلي افغانانو ته د کډوالۍ اسناد نه ورکوي. مظاهره چانو ازادي راډیو ته وویل چې د دې نوي قانون له امله ګڼ افغانان چې لویه برخه یې ماشومان دي به برخلیک پاتې دي. د دې مظاهره تنظیمونکي هغه کسان دي چې د بلجیم تابعیت لري. دوی په فرانسوي او هالنډي ژبو خبرداري ورکړ که یو غوښتنې ونه منل شي په پلازمینې بروکسل کې به نورې ورته مظاهرې هم وکړي. د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ سبا یکشنبې د ورځنیو لوبو د روانې لړۍ دویمه سیالي ده. دا لوبه د کابل په وخت د سهار 9 بجې د سریلانکا په همټوټه ښار کې پیلېږي. د دواړو لوبډلو ترمنځ لومړۍ لوبه پرون افغان لوبغاړو د شپږو وکټو په توپیر وګټله. که چیرې افغان لوبډله سبانۍ لوبه هم وګټي نو د 3 او 5 اوریزه لوبو د دې لړۍ جام به وګټي. د دواړو لوبډلو ترمنځ درېیمه لوبه د چهارشنبې په ورځ ده. د هند په ختیځ اودیشا ایالت کې د ریلګاډو د ټکر له امله لږ تر لږه 500 تنه مړ شوي او تر 1500 ډېر ټپیان دي. دا ټکر د جمعې پر ورځ د کلکتې او چنای ترمنځ سفر پر مهال شوی دی. د هند ریلګاډو د برخې عمومي رئیس امیتاب شرما فرانس پریس اژانس ته پرون ناوخته وویل چې دوه مسافروونکي ریلګاډي ټکر شوي دي او یو باروړونکی ریلګاډی هم هلته ولاړ چې هغه هم زیانمن شوی دی. او د پاکستان د بشري حقوقو فعال جبران ناصر پرون وروسته تر دې لپاره انتقاونکو خوش شو چې په لسګونو کسانو د خوشي کېدو لپاره په کراچۍ کې لاریون وکړ. د پنځشنبې په ورځ د ناصر مېرمنې منشا پاشا په ټویټر لیکلی و چې دا او د دې میړه خاون د دې میړه مخام کور ته روان و چې وسلوالو د دوی د موټر مخه ونیوله او ناصر یې له ځان سره یوړ. د ناصر د برمته کېدو مسؤلیت هیچ چا نه دی اخیستلی. جبران ناصر د حکومت له لوري د پخواني صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان د پلویانو پر نیولو اعتراض کړی. دا ازادي رادیو د دې ساعت د خبرونه ډیره برخه دوه نور اونیزو پروګرامونو درسي ساعت او یوی بلی بشري حقوقو پونم خبرونه ته ځانګړي شی خول هغه وړاندې څو راپورنه. د منځنۍ اسیا او اروپایي ټولنې مشرانو په یو ګډه سرمشریزه کې په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت په جوړېدو ټینګار کړی او تر څنګ یې له طالبانو غوښتل شوي چې د نجونو او ښځو بشري حقونه رعایت کړي. دا غونډه چې په قرغزستان کې شوې ګډونوالو یې همدا ډول له افغانانو سره د مرستو د زیاتېدو هیله ښودلې ده. جزئیات یې په دې راپور کې.
په دې غونډه کې چې د قرغزستان په چوپان اتاشار ګوټي کې پرون ترسره شوه، د قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان ولسمشرانو او د ترکمنستان د ولسمشر په استازیتوب د دغه هیواد یوه پلاوی برخه اخیستې وه. د اروپایي ټولنې استازیتوب د اروپایي شورا مشر چارلس میچل وکړ. د دې سرمشریزې برخوالو د افغانستان د مخ په خرابیدونکي وضعیت په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې او ټینګار یې وکړ چې دوی د افغانستان پرمختګ، امنیت، سولې او ثبات ته ژمن دي. د قرغزستان په چوپان اتا کې چې د دغه هیواد په شمال کې یو استراحت ځای دی، د غونډې په پای کې په ګډه اعلامیه کې راغلي دي چې دوی له نړیوالو قوانینو او له نړیوالو پیژندل شویو اصولو سره سم له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې د مرستې هڅې ستایي. د مشرانو پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې له افغانانو سره خپلې بشري مرستې زیاتې کړي. دوی د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو پر همکارۍ ټینګار وکړ. د غونډې برخوالو په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ او د بشري حقونو په برخه کې په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو د ورکړې غوښتنه وکړه. تیره اونی پنجشنبه او جمعه د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې او منځنۍ اسیا د ځانګړو استازو غونډه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې وشوه. هغه وخت د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د دې غوښتنه کړې وه چې له افغانستان سره دي نور هیوادونه خپل اړیکې ښه کړي او د افغانستان په کورنیو مسایلو کې دي مداخله نه کوي. دا د اروپایي ټولنې د مشرانو او د منځنۍ اسیا د مشرانو دوهمه غونډه ده. تیره یوه پروسش کال د اکتوبر په 20مه د قزاقستان په پلازمینه آستانه کې شوې وه. هغه وخت هم د غونډې برخوالو د افغانستان ثبات او امنیت ته اندېښنه څرګنده کړې وه.
د اروپایي ټولنې او منځنۍ اسیا هیوادونو د مشرانو د غونډې جزئیات مو اورېدل چې له طالبانو د ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. په دې غونډه کې د ښځو د حقونو مسله هم مطرح شوې. خو داسې مال چې طالبانو لا تر اوسه په دې اړه د مخکینیو غوښتنو لپاره کوم مثبت ځواب نه دی ورکړی، نویو ته به یې ځواب څه وي؟ احمد شیبرداو ځینې نورې پوښتنې په یو مرکه کې د سیاسي مسایلو له شنونکي شفیق همدرد پوښتلې دي.
زه فکر نه کوم، ځکه په تیرو دوو کلونو کې داسې غونډې ډېرې جوړې شولې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د خوانه، د ملګرو ملتونو د نورو سازمانونو د خوانه او د منطقې د ځینو سازمانونو او د هیوادونو د خوانه، خو دغسې مثمر تاثیرات یې نه درلودل. نو تر دې وروسته هم که دا غوښتنې کېږي، زه فکر کوم چې داسې نتیجه به ونه لري.
که چېرته نتیجه نه ورکوي، نو ولې دغسې یوه غوښتنه تکرار په تکرار بیا هم د نړیوالو غونډو په اعلامیو کې ځای شي؟
زه فکر کوم چې نړیوال د منطقې هیوادونه او نړیوال سازمانونه خپل مکلفیتونه او مسؤلیتونه چې دی هغه ادا کوي، چې هغه د بشر په وړاندې دوی مسؤلیتونه لري، ځینې ارزښتونه دي چې هغې ته دوی خایل دي، نو په دې اساس باندې خپله خبره دوی کوي. لیکن اصلي مسله دا ده چې په تیرو شلو کلونو کې دوی په افغانستان کې حضور درلود او هغه یو فکر چې درلود یا کوم ارزښتونو ته چې هلته کار کاوه هغه مکمل د یو ناکامۍ سره هغه پروسه مخ شوله. نو اوس زه فکر کوم په عملي لحاظ باندې پرته له دې نه چې دوی اعلامیه ورکړي، دوی ته نور څه ورپاتې هم نه دي، داسې کوم ابزار نه دی ورپاتې، ځکه لا تر اوسه پورې دغه رژیم په رسمیت باندې نه دی پېژندل شوی. نو دوی دغه ډیپلوماتیک فشار هم په دوی باندې نشي واردولی.
همدرد صاحب، دلته خو بیا په ورته وخت کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو مشرانو په دې غونډه کې برخه لرله، هغوی خو په جګړو کې هم برخه نه لرله، نو د دوی دا غوښتنه په څه مفو؟
د منځنۍ اسیا هیوادونه د افغانستان سره تجارتي اړیکې لري او همداراز په افغانستان کې چې کوم حالت دی، یعنی دا دوی وایي چې ځینې ډلې شته دي، تروریستي ډلې چې تر یو حده پورې دوی دپاره ګواښ دی، نو دوی هم خپل هغه مسؤلیتونه لري، یعنی خپلې اندېښنې د دغه حالت نه لري. نو په دې اساس باندې دوی خپل تشویشونه چې دي داسې اعلامیو د لارې نه مطرح کوي. لیکن په اصل کې زه فکر کوم دغې لارې چې په تیرو څه کم دوو کلونو کې نړیوالې ټولنې او د منطقې هیوادونو یعنی پلاس کې نیولې ده، کومه پالیسي چې ده هغه د اعلامیو د فکر کوم دې لا نتیجه نه ده ورکړې. او دوی به خپل کار کې خپلو ګټو ته په کتلو سره یا انساني ارزښتونو ته په درناوي سره به خپل کار کوي، لیکن هغه طرف ته هغه فشار چې دی نه احساسوي.
د سیاسي مسایلو شاورونکی شفیق همدرد چې د طالبانو پر وړاندې د منځنۍ اسیا او تر خوای د اروپایي ټولنې او نړۍ د سیاستونو تلنډه کتنه کول.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
23.8
او 10.6 مترو اوریدلای شئ.
د استرالیا د ځانګړیو هوایي خدماتو یو پخوانی سرتیری چې په خپل هیواد کې د تل په سترګه ورته کتل کیږي د افغانستان دیوي قضیه په خاطر بیدند شو. بن رابرټ سمیت پرون وروسته تر دې خپل کار پرېښود چې یوې سیمه ییزې محکمې د څلورو افغانانو په وژنه تورن کړ. د ویلو ده چې په 2000 کال کې په یو راپور کې د باور وړ داسې شواهد موندل شوي چې استرالیایي ځواکونو په افغانستان کې له 2000 تر 2014 کاله پورې په ناقانونه توګه نه دېرش ملکي وګړي وژلي او بندیان کړي دي. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
وروسته تر دې چې محکمې اعلان وکړ چې بن رابرټ سمیت په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو د موجودیت په وخت څلور تنه وژلي دي، په استرالیا کې دا غوښتنې زیات شوې چې له ده څخه هغه مډالونه باید بیرته واخیستل شي چې د پوځي خدمت په ترڅ کې ترلاسه کړي دي. د استرالیا په پارلمان کې د سرخون ګوند غړي ډیوډ شوبریج وویل
فکر کوم په دې باید وپوهیږو چې کله د افغانستان د جګړې د حقیقت په اړه او په دې جګړه کې د استرالیا د پاوچ د ونډې په اړه غږیږو خصوصي رسنۍ باید ډیر سخت کار ترسره کړي باید هغه ټول حقایق بربند کړي چې په افغانستان کې پیښ شوي دي د استرالیا حکومت باید عملی ګام واخلي او هغه نندارتون لرې کړي چې د بن رابرټس سمیت لپاره پرانیستی دی د استرالیا د جګړې د څلی دا مکلفیت دی چې په افغانستان کې د استرالیا د پوځي ماموریت په اړه ټول حقایق بیان کړي
رابرټس سمیت نشته ولس مخکې د استرالیا د ځانګړو هوایي ځواکونو د خدماتو له قطعاتو څخه تقاعد شو او د جمعې په ورځ د محکمې تر اعلان وروسته د ولوی دیسپونوم د رسنۍ مشي پرې شو ده د استرالیا دریو ورځپاڼو په 2013 کال کې په افغانستان کې د استرالیا د ځواکونو د پوځي خدمت په ترڅ کې د شپږو بی وسلو افغان بندیانو په وژلو کې د بن رابرټ سمیت د لاس لرلو په اړه یو شمېر راپورونه خپره کړي وو هغه مهال بن رابرټ سمیت د دې ورځپاڼو راپورونه رد کړل او یې ویل چې دی د داسې کس په ډول معرفي کړی دی چې د پوځي عملیاتو اخلاقي او حقوقي قوانین یې تر پښو لاندې کړي دي بن رابرټ سمیت په استرالیا کې د ګڼو پوځي مډالونو د ترلاسه کولو په خاطر د یو اتل په سترګه کتل کیږي د نورو پوځي خدماتو ترڅنګ په افغانستان کې له 2018 تر 2012 کلونو پورې د شپږو دورو خدمت لپاره هم مډال ترلاسه کړی دی په افغانستان کې د ناټو د پوځي ماموریت په ترڅ کې 9 استرالیایي سرتیرو خدمت وکړ او د شاوخوا 12 په ترڅ کې د استرالیا 140 عسكر په افغانستان کې وژل شوي دي
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
په پام کې چې د مشتری یوې سپوږمۍ ته د ناسا د تلونکو فضایي بیړۍ پر بهرنۍ برخه د امریکایي شاعر ادالیمون یو نظم ولیکل شي د دې نظم مختنه د امریکا د فضائی تحقیقاتو ادارې ناسا کړې وو د لومړي ځل لپاره د جون په لومړۍ نیټه د امریکا د کانګرس په کتابتون کې په یو غونډه کې واورول شو جزئیات یې له احمد تکلو
کله چې له امریکایي شاعر ادا لیمون څخه غوښتنه وشوه چې د مشتری د کنګل وهلې سپوږمۍ لپاره یو شعر ووایي څو د مشتری مدار ته د روانې فضایي بیړۍ پر بهرنۍ برخه ولیکل شي نو دا وایي چې د ډېر زیات هیجان او ویاړ احساس ورته پیدا شو خو وایي په عین حال کې حیرانه و چې دومره لوی مسؤلیت به څنګه سرته رسوي و څلوېښت کلنه لیمون چې د دوهمې دوه کلنې دورې لپاره د امریکا د لومړۍ درجه شاعرې په توګه پیژندل شوې وایي کله یې چې د کانګرس په کتابتون کې د یوې ټلیفوني اړیکې له لارې د دې شعر د لیکلو بلنه ترلاسه کړه نو فکر یې کاوه چې خپل شعر به له کوم ځایه پیلوي له دې بلنې پوره یو کال وروسته د جون په لومړۍ نیټه میرمن لیمون د کانګرس ودانۍ ته مخامخ په همدې کتابتون کې خپل شعر چې سرلیک دی د یو راز ستاینه د اروپا لپاره یو شیر واوراوه اروپا د مشتری یو سپوږمۍ ده د لمریز نظام دا سیاره د اتیا او نوی ترمنز سپوږمۍ لري د لیمون نظم چې اوه بنده دی او هر بند یې درې مصرې لري په لومړي ځل د نندارچیانو لپاره په لوړ غږ واورول شو او تود هرکلی یې وشو مشتری ته د تلونکې فضایي بیړۍ په بهرنۍ برخه به د دې شعر ټولې 21 مصرې ولیکل شي د هم د دې شعر څو مصرې ای دوهمې سپوږمۍ موږ هم ستا په شانې له پراخو ځلنده سیندونو او اوبو جوړ یو موږ هم ستا په شانې له عجایبو او لسترو او وړو مینو له کوچنیو نامري جهانونو او د ترګمیو له منځه له نیازمنو فریادونو جوړ یو ټاکل شوی د اروپا کلپر په نوم فضایي بیړۍ چې د ناسا تر ټولو پخوانیو بیړیو لویه ده او اوس مهال لاس انجلس ته نږدې د ناسا په یو لابراتوار کې کار پرې روان دی د راروان 2024 کال په اکتوبر میاشت کې د مشتری پر لور وتوغول شي دا بیړۍ به د 2.6 میلیارد کیلومتره واټن تر وهلو وروسته په 2030 کال کې د مشتری مدار ته ورسیږي اروپا کلپر د لمریزې برېښنا په انرژي حرکت کوي او په داسې وسایلو سمباله ده چې د مشتری په اروپا سپوږمۍ کې به د پراخ سمندر په اړه څېړنې وکړي ساینس پوهان په دې باور دي چې د اوبو دا سمندر د اروپا تر کنګل وهلې پوستکي لاندې پروت دی او احتمالا د انساني ژوند لپاره د اړتیا وړ شرایط لري د ناسا د